السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالب چارواکو د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې تر شای بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرګجوب لی کچه و صفر ته راټیټه سوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه سوې وي هغه نور لاملونه یې کیدلی سي.
دا مسله به چې طالب چارواکي وایي د پخوا په نسبت اوس ټول افغانستان امن دی د چارو لوی وکتونکو سره وڅېړو. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته نوي یونیفورمونه جوړوي.
درګونې ادارې د نظامي برخې وي حتی تلو پنځه ارګانونه کېدی سي جوړ سي. ټول
په خوست کې د صنعتي پارک د رغونې کار بیرته پیل شو.
هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې ښه شکرونه کې فعالیت کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د ازادي رادیو د خزل لپاره د نور بس د ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په خبرونو کې زمو همکاري وړاندې کوي. په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له دوام سره سره طالبان صفر ته د مرګ ژوبلې رسیدو ادعا کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې روانې وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه نه کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه سوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغو باندې ولاړ دي، هېچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځیانو د زورول کېدو نیول کېدو او د لادرکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید صیغانی هم وواژه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چاودنه ښایي د اور لګېدنې له کبله په یوه موټر کې سوي وي او د ده په وینا یو تن په دې پیښه کې وژل سوی او څلور ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل سو کسانو شمیر دوه تنه شوولې دی. روجرز خبری اژانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي دي. د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انتونیو ویتورینیو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان چمې بعد لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. واشنگتن د اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره جمعه په دې تړاو له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې کړې او پر تایوان یې د فشارونو پر دوام اندېښنه ورته څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د خبره پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د د په وینا بلینکن له خپل چینایي سیال سره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د مجازي غونډې پر چمتووالي هم خبرې کړې او دا غونډه یې د چین او امریکا د سیالۍ د مسؤلانه مدیریت لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. ټاکل سوی جو بایډن او شی جینپینګ سبا دوشنبه له لرې واټنه په خپلو کې خبرې وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي چې په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي دي. روان کال په دغه زندان کې د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کویل ښار په زندان کې د مځکې پر سره د اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن پورې روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان تر نن وتلې هلته وسلې چاودیدونکي مواد او تیره وسایل پیدا کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغرولو موټرو کې سرتیری هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. او ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې سره مخامخ سي. په نیمه پایلو به کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلو به توتل. د سرش کال په دغه نړیوال جام کې افغانستان 15 مسابقې وکړي چې دوی وګټلې خو درې یې وبایللې.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوختی وی دا نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په پڼه کې شته. پته مو ده زدی رډو ټکی اورګ یا زدی رډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. طالب چارواکو دغه راز ویلي چې امنیت سل اصل نه خوند شوی او د مرجوب لشمیره هم صفر ته راکته شوی. خو یوازې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو کې لیدل شوی چې په 14 کې لک تر لږه 9 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. ننګرهار او کابل کې وروستۍ 14 شوي دي. نور حال به په دې رپورت کې واورو.
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب خو ښکاري چې په دې برخه کې لننګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 15 ځایونو خونړۍ حمله وکړي. د اګست په 26 د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 170 تنه ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځان مرګ برید چې پکې 8 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځان مرګ برید چې پکې 50 تنه ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې وسل ویښتنه ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ او ځینې نور ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د شنبې په ورځ پکتیا کې دوه ښځې چې د کابل د شګردري اوسېدونکې وي په مرموز ډول په ډزو ویشتل شوي او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي خو له دې ټولو سره سره د دوی حکومت وایي د تیر په پرتلۍ امنیت سلسله نه خوندي کړی او د مرګ ژوبل شمېر یې صفر ته راښکته کړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو نا امنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي تربګنۍ بولی.
زه په زغر د ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په ښار او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی. په هغو هیوادونو
د افغانستان یو شمیر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي ورچی سیمه کې د پرونی 14 یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی و. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی و او تر خوای میرمن فوزی وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کېږي. د دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. هوبهو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین 14 زور واخیست خو پرې چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن اول. خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو 14 مسؤلیت چې مرشوب لې زیاتره پړې داعش مني خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړې چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
واموریدل چې طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شایې د دوی په وینا بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. له کابل د سیاسي او حقوقي چارو پو ودیر صافی هم را سره مل شوی دی. صافی صاحب خبرونه ته خراب لست.
ډېر مهرباني مننده از خدمت کې حاضرم.
صافی صاحب د طالب چارواکي چې وایي د پخوا په نسبت افغانستان سلسله نه خوندي شوی دی، یوازې څو د نا امنی پیښې شوې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د دوی په وینا د بیل عاملونه دي، تاسو هم سره موافق یاست چې د پخوا په نسبت افغانستان امن دی؟
بالکل، دا ویلای شم چې نظر په هغه بی امنیگانو چه پخوانی دیزیم که وجود درلوده پا آقا ترتیب قطعا بی امنی نشتا او سلب بسلو که پا امن کده، مگر سلب بسلو که مطلق خامورتا نشو ویله، ولی چه دقا سپیس لکتاسو چه آوری دا چی دی یا دایشان دی یا حتو چی دی دوی دی پخوانا دلتا رگزی چی ویو، نو اوس کدی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو پورې هم نو دا پېښې به ورته ایجاده وي، مګر استدلال د طالبانو دا دی چې که داعش چی غواړي، که دوی غواړي مطلق اسلامي نظام موږ راوستی دی، چې راوستی دوی به ایدیالوژیکي دستاورد نه لري چې دا پېښې ته ادامه ورکړي او موږ بیا په نخه کړي او پېژنو او له منځه یې وړو
چه هست که پیدا کو پلاس رایچی. بله، سبا وقت ده طالبانو ده رسیدو دریم اشتی پورکیگی ده اگست پا 15 دوی کابل وونی و پا راپور که مو ده یو طالب چارواکی دا نظر واورید چه افغانستان که کلونه کلونه جنگونه شویدی او له جنگونو روسته ده ناامنی در دول پیخی چه چه پا افغانستان بلکه پا نور ده نری پا هیوادونو که هم تقریبا معمول دی خوی او چه پا افغانستان که بزیادی وی، آیا دیده هم تصور که ده چه که طالبان وقت ورسیگی در دول پیخی با بیا هم تکرار شی، یعنی دوام با عمومی لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل
او موږ ته مراجعو کو چیرو حادثاتو ته مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویل چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي، نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک د هر نوه پرنسیپو د انسانیت رفتار کوي، کیدای شي چې هغه باز د یو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ، نو هغه ځای کې چې بعض ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره ادرسې پیدا کړي او له منځه یوسي.
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هلمنو چې دا باغه زواک وی چې وکول شي افغانستان امن کې، دغه ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیر په وضیحت هڅه وکړي چې افغانستان امن کړي، خو نه شو کولای. له طالبانو دا توقع کیدل چې باید افغانستان امن کړي او لکه څنګه چې دوی وایي اوس تقریبا 14 یا هغه د مرجوب لشمیره صفر تر رسولې ده. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید د جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې ورته پهنه کړي او وظیفه یې ده چې دغه لمانګینتی او د افغانستان خلکو د دوی ملت ته باید وخی چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه وسی. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې لمانځي وسی. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان سره راغلي دي چې بیټا د دوده بالاخره راغلل او کابل ونیوه. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی د ولسو نه شروع کړی ارګ ته زنګ اسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو طالبانو د عملیات لاس لاندې وو او هر وخت یو غوی وتلی دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي. او د افغانستان که 2,000,000 عسکر وو که 1,000,000 عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه دی وړی، یو عسکر هم دوی په قبل کې درېدلی نه دی. ټول طالبانو ته پاتې دي، ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلک باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې.
ډېره مننه کور ودان د سیاسي حقوقي چارو پو او دیر صفای و چې د په افغانستان کې د امنیتي موضوع په اړه چې طالب چارواکي وایي اوس د پخوا په نسبت ټول افغانستان امن دی، یوازې په څو ولایتونو کې چاودنې یا د ناامنۍ پېښې لیدل شوي چې د دوی په وینا هغه هم تر شا نور عوامل دي. په دې اړه خپل نظر سره څرګندو. ازادي راډیو اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په مکلي اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونوای له ایران سره صادرات او واردات په نارمل ډول دوام لري. د دې خونې مرستیال یونس مومن نزدي رادیو ته وویل چې افغان سوداګرو د روان کال لپاره تر اوسه ایران ته 8 میلیونه ډالر صادرات ترلودل او واردات هم 1 میلیارد ډالر ترسیږي. ښاغلی مومن وایي افغان سوداګرو قیمتي کاڼي، وچه میوه، د څارویو پوستکي، مالوچ، زردالو او ځینې نورې میوې صادرې کړې دي او برقي وسایل د تولیداتو لپاره خام مواد او نفتي او خوراکي توکي وارد کړي دي. د خغلی مومن په خبره د طالبانو له واکمنېدو سره د یوې میاشتې لپاره له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده وه، خو دا بهیر اوس بیرته عادي شوی دی. د افغانستان بانک مطبوعاتي مسؤلان وایي د بانکي ستونزو د حل په خاطر د دوی په هڅو ځینې ستونزې حل شوې، خو په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شته. د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو رالیږلي کتبي پیغام کې ویلي د دې بانک رهبري د خصوصي بانکونو له مشرانو سره منظمې ناستې لري او هڅه کوي چې خلکو ته له بانکونو څخه د پیسو په اخیستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیغام کې خلکو او سوداګرو ته ډاډ ورکړل شوی چې ډېر ژر به شته ستونزې هم حل شي او خلک او سوداګر به وکولی شي په اسانه له بانکي چارو استفاده وکړي. د افغانستان بانک داسې مهال د ستونزو د حل خبره کوي چې لا هم ډېر خلک په ساعتونو انتظار کوي چې خپلې پیسې له بانکونو څخه واخلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته به په یونیفورمونو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د مهال چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورمونه لري هغه موقتی دي او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول نوي یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان ځینې یونیفورمونه کاروي چې هغه موقتی دي. دوی په وینا او ځینې په ملکی جامو کې ګرځي. د خلکو غوښتنه هم د طالبانو له حکومت هم دا ده چې خپل وسلوال سره منظم کړي. د دوی په خبره کې داسې ونشي هر څوک د طالب په نوم د طالب څخه په استفادې خلک ځورولی او ورته ستونزې جوړولی شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان پلازمینا کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پریوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوت ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول خار کې وضعیت هم دا دی او طالب وسلوال ټول بیونیفرم دي؟ د ازادۍ رادیو بل خبريال له عبدالحق څلور لاري څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفرم لري، تقریبا په خواني ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمندار کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځین نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفرم نشټون یا د یو شان یونیفرم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل خاریانی اندیښمن کړی دي. دوی وایي د خاري نظم د ګډوډي دو ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوګي جوړولې شي. چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړي او ویلي چې د خپل لیکو تصفیه پیل کړي ده. د کابل خر او سیدونکو محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړي دي.
ولادت هم ډیر اندېښمن کړي په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفرم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک په خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. وروره د څه ګډوډي خو دا خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل خر بلو سیدونکو سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو خارونو کې هم ده.
بل مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټول لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. خبر دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفرم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفرم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفرمونه جوړ کړي.
یونیفرم ضرور ده، ان شاء الله موږ امنیتی ځواکونه په ټول یونیفرم ترتیب کړي، به دې باندې کار روان ده. او دا اوسم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفرمونه دي، خو بیا هم درګونی ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې د چور سي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسي پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کې د یونیفرمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفرم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفرمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفرمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت په خانم رسیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفرم درلودل مهم بولی، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفرم درلودل بلخصه امنیتی او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره یونیفرم واغوندي اردوی څه رقم ولري او امنیتي ملي څه رقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې وزیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسه راوړلی شي او هغې نه سوی استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سوی استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر زلا لیدل شي و چې د انضباطان لخوا د خار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو لامل درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو دا بحث هر ونې د یک شنبه پورز د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورز په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د نور بس د ځانګړي خبرونه د ازادي رادیو مهروي په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې په دې وروستیو کې درېدلې او بیرته پیل شو. دغه صنعتي پارک چې په 340 جریبه ځمکه کې جوړېږي د بیلابیل ټولنیزو ستونزو له کبله له پایل ودانیز چارې د ځند او خند سره مخامخې وي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په فعالیت کوي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه کوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه هم پراخه شي. نور حال د نجیب الله خپل راپور کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې لڅو میاشتو ټکنه شوی او لسره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالیدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې ترڅنګ 15,000 کسانو ته د دایمي کار زمينه برابر شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستيال سیاف ازادۍ راډیو ته ویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخ شي.
موږ د پارک صنعتي په ابتدا سره به د موږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیات شي. هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې خیشه کورونه کې فعالیت کوو. نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه، موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتي چې ده د موږ د خوست ولایت د فره ډېر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤول شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یوه اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي، خو کار ورباندې نه دی پیل شوی.
او په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، او د دوایي دي، د رختو دي، ډېر شي. تقریبا 240 شرکتونه دي، 240 رقم ته کارخانې په داز کې فعالیت کوي. وشپته شرکتونه دی یو 500 پیسې ته ویل دي، تقریبا 45 میلیونه اپوتې دي تر اوسه پورې مصرف شوی نه دي. او تیر دولت وو خندونه لرل سنځي لرل اوس خو امارات اسلامي ده. یدنه موږ غوښتنه کوو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لسکول وزوري دل نور د تجارتونه نه زوريږي او دلته کور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیتو سره به په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچېری په دې صنعتي پارک تولیدي فعالیتونه پیل شي نو تر 15,000 کسانو لپاره به دایمي کارمندونه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 15,000 پر موږ سره مزدورون کاریګر په دغه فابریکه کې بوکور کې چې د خستول پر او د خوست پر ډیر ویاړ ده. ټیل تجار، پنګوال، صنعتکارون دې تلواله دي چې دا به ان شاء الله بیا دا مشکل نرسي او نر غبو کې پنګونه بو کې خوست کې او نر فابریکه به جوړه.
بلدوري ته په خوست کې طالب چارواکي پنګوال ته ډاډ ورکوي چې د دوی د پنګونې لپاره به ټول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خوست والی محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار د پیلېدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته خبرې کول، په اوسنی وخت کې د هیواد صنعتي کې دوله لپاره هر ګام ځانته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونه په دوی باندې جوړ کړي چې په ملیونونو خلک په هغې کې مشهور شي. او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کېږي موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوسمهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 210 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8500 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس د خامو موادو د کمښت او په بانکونو کې د